د امریکا د دفاع وزیر نن هند ته ولاړ او د هند د دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې هیڅ هیواد باید ترهګرو ته پناه ځای ور نه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په قطر د فشار راوړي څو د طالبانو دفتر وتړي. دا خبره یوې برتنوي ورځپاڼې کړې. د عراق په شمال کې د خپلواکۍ لپاره د کردانو د ترسره کړې ټول پوښتنې په وړاندې د سیمې مهمو لوبغاړو ترکیې، ایران او بغداد حکومت سخت عکس العمل نه څرګند کړ. دوستانو، د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 0.5 اورېدلی شئ. را سره شمشاد زدران تخنیکی همکاري کوي. په نورو موضوعاتو سربیره د افغانستان د ګمرکونو د چارواکو لاغه شکایت مهم خبره و چې ویلا هم له فاسدو چارواکو څخه د ادارو په پاکولو کې ستونزه لري. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر ناورو.
د امریکا دفاع وزیر وویل ترهګرو ته پناه ورکول نور د زغم نه دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر مرستیال پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د اداري فساد پر ضد محکمې ته حاضر شو. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په نوې ډیلی کې وویل چې ترورستانو ته د خوندي پناه ځایونو د ورکولو لپاره هیڅ راز غم نه لرو. جیمز ماتیس د هند دفاع وزیر نرمالا سیتارام سره نن د کتنې پر مهال په نوې ډیلی کې دا خبره وکړه او پر هند یې غږ وکړ چې د افغانستان د ثبات لپاره ډیر څه وکړي. د هند دفاع وزیر نرمالا سیتارام وویل چې افغانستان ته به هند پلي پوځان وانستوي، خو د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې هند مرستې کړي دي او دې مرستو ته به دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل چې هیڅ ځای نشي کولی چې ترهګرو ته پناه ورکړي. د هند دفاع وزیر بیا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر څخه وغوښتل چې د ترورستانو د پناه ځای مسله دې له پاکستان څخه د لیدنې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره شریک کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان مسله وڅېړل شوه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي مرستیال مایکل سیسن د غونډې ته وویل چې دا ستونزه باید د خبرو له لارې هواره شي.
Our message to the Taliban and their supporters is clear.
دا وایي زموږ پیغام طالبانو او د دوی ملاتړو ته دا دی چې تاسو جګړه نشئ ګټلی، او دا واضح پیغام دی. د سولې لپاره یوازینی لار خبرې اترې دي. تاسو باید له شخړو لاس واخلئ، له نړیوال تروریزم سره خپل اړیکې وشلوئ او د افغانستان اساسي قانون ومنئ. میرمن سیسن زیاته کړه چې امریکا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د سمدستي خبرو د پیلې دوملاتړ کوي. داسې خبرې چې ورلمخه شرط پکې نه وي شودل شوی. د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي هم خبرې وکړي او ویل چې ملګري ملتونه د سولې د خبرو حمایت کوي. تدامي چې اماموتو زیاته کړه چې موږ باید د جګړې د بلې دورې تر پیلې دو مخکې د سولې هر اړخیزې خبرې پیل کړي وي. د مالی وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال وایي کومه ژمنه چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د مالیاتو د راغونډولو لپاره کړې وه هغه عملي شوې ده. نجیب الله وردک نن په کابل کې وویل
هدف کې بر نو ماته این شده بود هدف عواید
کوم هدف چې د نهو میاشتو لپاره ټاکل شوی و، یعنی 114 میلیارد افغانۍ، دغه هدف بشپړ شوی چې دا یو شل سره ورنه نه ده. شغلی وردک زیاته کړه چې د عوایدو د زیاتېدو لپاره به هڅې نوري هم زیاتې کړي. د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف محمد وویل حکومت باید زما دوسیې ته سیاسي زما له دوسیې سیاسي ګټه پورته نه کړي. آصف محمد نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل که چیرته ژر تر ژره د دوسیه لوی څارنوالي ته وړاندې نه شي احتساب به وکړي. دوسیه بشپړه شوې ده. تاسو ښاغلی ولسمشر واقعیت نه افشا کوي، عدلي او قضایي چارو ته یې نه استوي. زما ملاتړي ما مجبوره کوي چې د ارګ مخې ته د تحسن خیمه ووهم. آصف محمد مخکې ویلي و چې حکومت د قضیه جدي نه تعقیبوي. آصف محمد وایي چې د زمري میاشتې په درویشتمه د بلخ په مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر کې د بلخ د والي عطا محمد نور د کسانو له لوري ونیول شو او ووهل شو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د اداري فساد پر ضد محکمې ته حاضر شو. وروسته تر دې چې د جولای په 28 سترې محکمې نواز شریف د اداري فساد په تور لواکه لري کړ، دا لومړی ځل دی چې شاغلی شریف محکمې ته ورځي. شریف یو ورځ مخکې تر دې له لندنه پاکستان ته ستون شو. د محکمې دننه د نواز شریف پلویانو د ده په پلوي شعارونه ورکړل. نواز شریف بیا له محکمې ووت او د مدافع وکیلان په محکمه کې پاتې شول. محکمې د اداري فساد په تور د نواز شریف دوه زامن د هغه لور او زوم راتلونکې اونۍ ورغوښتې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق د کوردستان د سیمې چارواکي په غداري تورن کړل. اردوغان نن په انقره کې د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې عراقي کوردان به للوژ مرشي چې ترکیه د هغوی موټر بند کړي چې ترکیه ته واوړي. پرون د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه وشوه. تمه ده چې د دې ټول پوښتنې ابتدایي نتیجه نن روښانه شي. د اسرائیل چارواکي وایي یو فلسطینی وسلوال درې اسرائیلیان په ډزو وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د اسرائیل د پوځ راډیو او د روغتیایي چارو مسؤلانو ویلي چې دغه حمله کوونکی په لویدیځ بیت المقدس کې د یهودانو په یو مرکز کې خلکو باندې ډزې وکړې. د هر ادرار سیمې اوسیدونکي د پوز راډیو ته ویلي چې وسلوال فلسطینی د یهودانو دې مرکز ته له یو ډل فلسطینی کارګرو سره ننووت او د اسرائیل په معلولو پولیسو یې ډزې وکړې.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې مو ګورئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر نن هندوستان کې وو او هلته د هند د دفاع وزیر او نورو چارواکو سره پر نورو مسلو سربیره د افغانستان د امنیت پر موضوع هم خبرې کړې دي. دا به موري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له افغان ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړي. دا خبره وی برتنوي ورسپانې کړې ده. همدارنګه په ملدی هم خبر کو چې د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال اندېښنه څرګنده کړې چې له دندو د فاسدو کسانو په لری کولو کې د زورواکو له فشار سره مخ دي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورتونه ملرو، د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالمشال رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد اکرم خپلواک سره د طالبانو د دفتر په اړه او همدارنګه د طالبانو سره د سولې د احتمال په اړه یو مرکه لرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې د عراق په شمال کې د خپلواکۍ لپاره د کوردانو تر سره کړې ټول پښتنې د سیمې مهم هیوادونه ترکیه، ایران او بغداد په غوسه کړي او عکس العمل یې څرګند کړي. دا د ساده ایرانیو ده. د امریکا د دفاع وزیر نن هندوستان ته ولاړ او د هند له دفاع وزیر سره یې د کتنې پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې هیڅ هیواد باید د ترهګرو پناه ځای نه وي. جیمز ماتیس په هند کې د هند او امریکا ترمنځ په دوه اړخیزو مسلو سربیره د افغانستان پر مسله له هندي چارواکو سره خبرې کړې دي. جیمز ماتیس چې کله دا خبره کوله نو وبخی جیمز ماتیس همدارنګه د پاکستان نوم نه دی اخیستی خو ټینګار یې کړی دی چې هیڅ هیواد نور ترهګرو ته پناه ځای نشي ورکولی. احمد شیبر د موضوع تفصیل اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر نن له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جیمز ماتیس وویل په کار ده چې په ګډه د یاغیانو د پټن ځایونو غم وخورو. هند باید د افغانستان په سپات کې مرسته وکړي او پراخه ونډه واخلي. د امریکا دفاع وزیر د هند له دفاع وزیر نرمالا ستارام سره تر لیدو وروسته په نوي ډیلی کې خبرې غونډې ته وویل چې ترورستانو ته د خوندي پناه ځایونو د ورکولو لپاره هیڅ راز غم نه لرو. ماتیس بیا په افغانستان کې د هند هڅې وستایلې. په داسې حال کې چې موږ خپله دفاعي وړتیا زیاتوو، موږ غواړو چې خپلې همکارۍ په ټوله سیمه کې د مشارکت په هدف پراخې کړو. په ځانګړې ډول موږ په افغانستان کې د هند د ګټورو مرستو هرکلی کوو او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ، ثبات او امنیت لپاره د هند هڅې ستایو. جیمز ماتیس د ډونالډ ترامپ د کابینې لومړی وزیر دی چې له هند څخه کتنه کوي. د ترهګرو پر ضد د هڅو د زیاتېدو خبره په داسې وخت کې مطرح شوې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې پر پاکستان فشار زیات کړی دی تر څو په خپله خاوره کې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد هڅې زیاتې کړي چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. تیره میاشت ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. په هغې کې هم پاکستان ته اشاره کړې ده او له پاکستان یې غوښتي دي چې د ترهګرو پر ضد په خپله خاوره کې پراخې هڅې وکړي. پاکستان دا رد کړې ده چې وسلوالو ته پناه ځای ورکړی دی. اسلام آباد په ورته وخت کې هند تورن کړی دی چې له افغانستانه د پاکستان پر ضد فعالیتونه کوي. خبری غونډې ته د هند دفاع وزیر نرمالا سیتارام په نوې ډیلی کې وویل چې افغانستان ته به هند پلی پوځان وانستوي، خو د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې هند مرستې کړې دي او د مرستو ته به دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل چې هیڅ ځای نشي کولای چې ترهګرو ته پناه ورکړي. د هند دفاع وزیر بیا د متحد ایالاتونو له دفاع وزیر څخه وغوښتل چې د ترورستانو د پناه ځای مسله د پاکستان څخه د لیدنې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره شریک کړي.
د سنتو زمغغلا ساده راډیو نو ورید امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړي. دا خبره برتانوي ګارډین رسپانډ د ځینو چارواکو له قوله چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی ترڅنګ د دواړو مشرانو د خبرو له محتوا خبر دی کړی دا. نوریاس نوری په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په قطر کې د طالبانو له دفتر سره چې لشپږو کلونو راهیسې پرانستل شوی مخالفت کړی دی او له افغان ولسمشر یې غوښتي چې هغه وتړي. دا خبره برتانوي ګارډین ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله کړې ده. دغو سرچینو دې ورځپاڼې ته ویلي چې ډونالد ټرمپ له اشرف غنی سره په کتنه کې چې تېره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی ترڅنګ ترسره کړه، په خبرو کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مسله مطرح کړي او له هغې غوښتي چې دغه دفتر وتړي. د دغو سرچینو په وینا غنی هم ورسره منلې چې کار به وکړي. د ګارډین په لیکنه افغان مشرتابه په دوحه کې طالبانو غیر رسمي شپږ دېرش کسیز پلاوي ته چې طالبان خپل سیاسي دفتر بولي له سیاسي پلاوه طالبانو ته مشروعیت ورکول ګڼي او کابل هغه د پاکستان یوه وسیله بولي. دغه مسله مو چې آیا د افغانستان او د امریکا د ولسمشرانو ترمنځ په کتنه کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر پر مسلې هم خبري وشوې، د افغانستان له جمهوري ریاست سره مطرح کړه، خو هغوی په دې اړه یوازې دومره وویل چې دغه موضوع د دواړو ولسمشرانو د خبرو په اجنډا کې نه و شامله. جمهوري ریاست په دې اړه له زیاتو څرګندونو ډډه وکړه. امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ولې په دوحه کې د طالبانو د دفتر تړل غواړي او په دې اړه له افغان ولسمشر څخه دغه غوښتنه مطرح کوي؟ ګارډیان څو دلایلو ته اشاره کړې او لیکي ټرمپ دغه دفتر د سولې یوه ناکامه پروسه بولي چې هغه نتیجه چې مخکینی ولسمشر باراک اوباما یې هیله کوله نه ده ورکړې. بل دلیل یې دا دی چې سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو یې له پرانستل کېدو راهیسې د بندېدو لپاره فشارونه زیات کړي، ځکه دي چې دواړه هېوادونه هغه ته د قطر او متحدو ایالتونو پر اړیکو سربیره د دوحه د ډیپلوماتیک حیثیت د سمبول په توګه ګوري. که څه هم په دوحه کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو رسمي ابتکار باید د افغانستان حکومت په لاس کې واخلي او هغه د قطر د حکومت کار دی، خو یوې نږدې ډیپلوماتیک سرچینې ویلي چې دغه دفتر له قطر سره د سعودي عربستان او د دې هېواد د یو شمېر نورو متحدینو په رامنځته شوې لانجې کې یو مهم عنصر و. د ګارډین په وینا که څه هم ټرمپ د دغې لانجې په هواري کې منځګړیتوب کوي، خو تر ډېره د سعودي عربستان خوا نیولې ده. سعودي عربستان او نورو متحدینو یې قطر له ایران سره د نږدې اړیکو او د سخت دریځو اسلامي ډلو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې دوحه د تروریزم مالی سرچینې برابروي، خو قطر دغه تورونه رد کړي دي. په قطر کې د طالبانو دفتر چې په 2011 کال کې له امریکا سره د پټو اړیکو لټینګېدو وروسته پرانستل شوی، په لومړیو کې ورڅخه د هغو خبرو لپاره چې په ترڅ کې د طالبانو پنځه مشران د بو بیرګدال په نوم د یو بندي امریکایي سرتیري په بدل کې خوش شول استفاده شوی، خو له هغه راوروسته دومره اغیزمن نه و. د افغانستان حکومت چې وایي که طالبان په رښتیا غواړي د سولې خبرې وکړي او هر چیرې چې غوښتي وي ورته اسانتیاوې برابروي، آیا په قطر کې موجوده دفتر مناسب ځای نه دی؟ د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي طالبان باید یوازې له دفتره د سیاسي او د سولې د خبرو لپاره کار واخلي.
موږ وایو چې د نمایندګۍ یا دفتر فقط د مذاکراتو لپاره کار تر واخیستی، تر څو چې موږ اساسي هدف چې هغه افغانستان کې ثبات او د سولې مذاکرات شروع کړل دي په راروند باندې پیشرفت وکړو. نو په دې اړوند باندې موږ هر هغه دفتر چې هغه د دې نمایندګۍ په همدغه هغه باندې وکول شي ارتباط باندې وکول شي موږ ورته هر کلی وایو.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که په قطر کې د طالبانو دفتر وتړل شي، د دې ډلې د ننتون لارو ته به دا پلمه په لاس ورکړي چې د امریکا حکومت نه غواړي په افغانستان کې روانه جګړه د سولې د خبرو له لارې هواره کړي، بلکې پر پوځي هڅو اتکا کوي. د سیمه ایزو چارو کارپوه او په بلفاست کې د ملکې د پوهنتون استاد مایکل سمپل ګارډین ته د دې خبرې ترڅنګ ویلي چې په افغان لوري کې له دغې مسلې به هغوی ډېره ګټه پورته کړي چې جګړې ته تګي دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان په رښتیا غواړي د سولې خبرې وکړي، د افغانستان حکومت کولای شي ورته د افغانستان دننه او بهر اسانتیا برابرې کړي. نوموړي له نوریاس نوري سره د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره اساسي لار سوله ییز لار بلل شوې، خو ټولې هڅې ولې پر جګړې متمرکزې دي په ځواب کې وویل
د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو د سولې عالی شورا تل په سیاسي مذاکراتو او بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی ده. او که تاسو په یاد وي چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د حکومت د نوي ستراتیژي د اعلان سره په همغه ورځ باندې د افغانستان ولسمشر هم په قندر کې او هم بیا د کابل کې په طالبانو باندې غږ وکړ چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره آماده شي او ټولې هغه غوښتنې چې دی لري هغه په مذاکراتو کې مطرح کړي تر څو پورې چې د افغانستان معضلې ته یو اساسي سیاسي حل لاره شي د ټول خو لپاره د منلو وړ وی مولرو. نو لدې څخه په سرعت سره معلومیږي چې د افغانستان په اولنوي مسالو کې د افغانستان د موضوع لپاره یو سیاسي حل لاره چې هغه بین افغاني مذاکرات دي او د بین افغاني مذاکراتو نه د افغانستان د وروستنوي جنګونو لپاره یو د حل لاره پیدا.
خپلواک صاحب تاسو همیشه د افغانستان حکومت په دې دریز باندې ټینګار کړی دی چې دغه د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ مخته ولاړ شي او په صورت کې ښه نتیجه ورکولای شي. معمولا ډیر زیات لیواله نه دي د افغانستان حکومت یا مشران چې په دې کې درېمګړي یا نور ښکېل وي. له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره باید ځینې امکانات برابر وي. په څه شکل کېدای شي له طالبانو سره د افغانستان حکومت دغه خبري مخته یوه شي؟ دغه آدرس چیرې ده؟ لغو سره په څه ډول کوي چې تاسو تماسونه ټینګ کړئ؟
اول خو من هر ډول درمګړتوب ته او ما تحصیل کننده ته آمادګی لرو. مطلقا چې کله مذاکرات شروع کیږي له غوښتنې د نړیوالو ملاتړ سیمه کې سیاسي اجماع رامنځته کول د افغانستان د سولې او ثبات لپاره اساسي ده. هدف له بین الافغاني مذاکراتو دا نه دي چې موږ په یوه کې د نړیوالو منځګړیتوب او یا د سیمو د هیوادو منځګړیتوب یا د اسلامي هیوادونو د علماو یا د داخل کې د افغانستان د بانفوذ شخصیتو منځګړیتوب ردوو. هدف مو دا ده چې د مذاکراتو مالکیت په خپل د افغانانو سره وي تر څو پرې چې بین الافغاني تفاهم نتیجې ته ورسیږي او نړیواله ټولنه د بین الافغاني تفاهم څخه ملاتړ وکړي لکه چې موږ د اسلامي سره په همدغه تجربه لرله. بل مسله چې مطلقا موافق چې مذاکرات باید د یو ادرس څخه وسی موږ په بار بار ویلي دي او بیا یو ځل وایو او بیا یو ځل تکرارو که چیرته د طالبانو مشرتابه او د طالبانو اسلامي تحریک د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره دفتر ته ضرورت لري، نمایندګۍ ته ضرورت لري، په هر هیواد کې د افغانستان په داخل کې او بیرون کې وګوري د افغانستان حکومت دغه لپاره آمادګی لري چې د دغه مذاکراتو د شروع کېدو لپاره همدغه امکانات په اختیار کې ورته ورکړي. او بل خبر ډېر په وضاحت سره ویل شو چې د افغانستان حکومت د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هیڅ ډول پیشرفت نه لري، بلکې غواړي چې مذاکرات شروع شي او د مذاکرات په جریان کې د ایجنډا لمخې هغه څه چې طالبان لري مطرح کړي او بیا د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې د ټول غوښتنې د افغانستان د ملت سره مطرح کړي او بیا په سیاسي اجماع کې د نتیجې ته ورسیږي. موږ کاملا آمادګي لرو که چېرته د طالبانو تحریک غواړي چې د سیاسي مذاکراتو د شروع کېدو لپاره یو ادرس، یو نمایندګي، یو دفتر، یو دغه ضرورت ولري، موږ په داخل د افغانستان کې او په بل هر هیواد کې چې دوی غواړي موږ ورته کاملا آمادګي لرو او دا به
دوستانو د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک چې ویلي که طالبان په رښتیا غواړي د سولې خبرې وکړي د افغانستان حکومت کولی شي ورته د افغانستان دننه او بهر اسانتیاوې رامنځته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال اندېښنه څرګندوي چې له دندو د فاسدو کسانو په لرې کولو کې د زورواکو د فشارونو له امله له ستونزو سره مخ دی. نجیب الله وردګ د سه‌شنبې په ورځ د عوایدو او ګمرکونو په معینیت کې د مالی ورکوونکو لپاره د معلوماتي مرکز د پرانیستو پر مهال په ټینګار سره وویل چې اوس هم د عوایدو او ګمرکونو په برخه کې فساد موجود دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال جان خانجان الکوزی ټینګار کوي چې د اصلاحاتو په پروسه کې د زورواکو د لاسوهنو مخه ونیول شي. تفصیل د خان محمد سند پر رپورت کې ورو.
مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو معینیت د دې ادارې په مختلفو څانګو کې د اصلاحاتو د راوستلو په پروسه کې د ځینو کسانو مداخله د اندېښنې وړ ګڼي او ستونزې بولي. د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د سه شنبه په ورځ په کابل کې ومنل چې اوس هم په ګمرکونو کې فساد شته، خو دوی په فساد کې د ښکېلو کسانو پر وړاندې په مبارزه کې دي. د ښاغلي وردک په خبره ځینې سیمه ایز مشران د دوی په کارونو کې مداخله کوي او فشار فشارونه پر راولی
باز مشکل کلانی که پیدا میشه که اون نفر پس میکنیم نهایت زیاد زیر فشار می
دی وای ستونز چه پیخیږي او غاړو چی یو کس لدن دی لری کړو ډیر فشار را باندې راوړل کی له ټولو مشرانو هیله ده چی پر موږ فشار رانه ول یو کس لری کېدو سره ټول مشران راضی وای چی دغه سړی خود حال دا چې موږ به د لری کېدون کی کس پاړه کافی اسناد لرو چی په خوشنۍ سره چی خسړی نه وو
یو نفر خوب نه بود متاسفانه
د واضح نکړه چې دغه مشران څوک دی او ولې د دوی په کارونو کې مداخله کوي ښاغلي وردګ وویل د فساد د کمولو لپاره یو لړ اقدامات شوي د بیلګې په توګه په تېره میاشت کې د دغه ادارې 15 کسان چې ستونزې لرلې له دندو ګوښه شوي دي د عوایدو او ګمرکونو مرستیال له خلکو او په تېره له خصوصي سکتوره وغوښتل چې په دغه اداره کې د اصلاحاتو د راوستلو او د فساد ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي د دا خبرې د سې شنبې په ورځ د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو په معینیت کې د مالی ورکوونکو لپاره د یوه معلوماتي مرکز د پرانستلو پر مهال وکړې د مالی وزارت چارواکي په داسې حال کې د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې خبرې کوي چې له څو کلونو راهیسې په ګمرکونو کې د فساد له شتون څخه شکایتونه کیږي او ځینو سوداګرو ویلي چې د همدې له امله له ستونزو سره مخ دي په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزه د فساد پر وړاندې د حکومت د هڅو هرکلی کوي خو وایي چې ځینې نورې لویې ستونزې هم شته چې حکومت یې په هوارولو کې پاتې راغلی دی
او د دغه کمو امکاناتو په نظر کې نیولو سره او هغه موانع چې په دې ملک موجود دي او هغه داسې موانع دي چې کله کله حتی د ټولې رهبرۍ د وحدت ملي د حکومت وسپې نه رسیږي په بعضې مسایلو باندې یا د مصلحتونو په اساس یا د مجبوریتونو په اساس باندې د هغې په مقابل کې اقدام نه کیږي
ښاغلی الکوزه وایي په ګمرکونو کې فساد بهرني لاملونه لري او ځینې کسان د سیمه ییزو زورواکانو او وکیلانو په مرسته هڅې کوي چې د ګمرک د کارکوونکو په نامه له سوداګرو پیسې واخلي د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال ټینګار کوي چې د پرمختللو تجهیزاتو له برابرولو سره سره دې هڅه وشي چې زورواکي او فرصت طلبه کسان وپیژندل شي او جزا ورکړل شي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د عراق په شمال کې د خپلواکۍ لپاره د کوردانو د ترسره کړې ټول پښتنې په وړاندې د سیمې مهمو هیوادونو ترکیه ایران او عراق حکومت سخت عکس العمل څرګند کړي د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړې چې له کوردستان سره پوله به وتړي او پر کوردانو به داسې حالات راولي چې له لوګي ومري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه ټول پښتنه د خوښنۍ وړ بللې دا د ټول پښتنې لومړنۍ نتیجه ښیي چې لنوي زیاتو ګډونوالو ورته مثبت رای ورکړي لدی او ځینو نورو عکس العملونو نوریاس نوري خبرې
د ترکیه ولسمشر د عراق د کوردستان د خود مختار سیمه ایزې ادارې مشر دغه ټول پښتنې ریفرندوم د ترسره کولو لپاره په خیانت تورن کړ رجب طیب اردوغان چې نن په انقره کې د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې څرګندونه کولې د عراق کوردانو ته خبرداري ورکړ چې کله ترکیه خپلې لارې بندې کړي چې له پولې تیر شي کوردان به له قحطۍ سره مخامخ شي او زیاته کړه چې د اقتصادي او پوځي اقداماتو په ګډون ټول انتخابونه د دې میز پر سر دي
Barzani'nin böyle bir yanlışa düşeceğine
Dostana vayam çetar urusta şeybu mugdas atkal nakau che Barzani badas ter watana wakri khuzmuk atkal das ikari che samnahu da de atul pukhtane prekre che us la mashuri plata padas wakh ki wash che zmuk adi ki tar bal har waqt tawdiwi khianat de د دغه ټول پښتنې لومړنۍ نتیجې ښیي چې د مستحق رایه ورکوونکو په سلو کې دوه اویا په دغه ریفرندوم کې ګډون کړی او غوڅ اکثریت له 90% زیاتو ورته مثبت رایه ورکړې ده شاوخوا 1.5 میلیونه کوردان د عراق په شمال ترکیه سوریه او ایران کې اوسي چې دغه ټول پښتنې له دغو سیمه ییزو حکومتونو سره داسې اندېښنې راپورته کړي چې د عراق د شمال جلاوالی به د دوی تر کورد میشتو وګړو پورې هم وغځېږي د بغداد حکومت هم له دغې ټول پوښتنې وروسته د عراق په شمال کې د هغو سیمو چې د کوردانو په لاس کې دي د احتمالي جلا کېدو پر سر د خبرو کولو مسله رد کړې ده د عراق صدراعظم حیدر لبادي پرون ناوخته په یوه وینا کې وویل چې موږ نه خبرو کولو ته چمتو یو او نه هم غواړو چې دغې ټول پوښتنې د نتیجې په اړه د کوردستان له مشرانو سره خبرې وکړو ځکه دغه ټول پوښتنه د عراق د اساسي قانون خلاف وه
د عراق دفاع وزارت د ټول پښتنې له پایته رسېدو څو ساعته وروسته له ترکیې سره د ګډو پوځي تمرینونو د پیلېدو اعلان وکړ. په تهران کې د ایران پارلمان اعلان وکړ چې سبا چهارشنبه به د تړلو دروازو تر شا د ټول پښتنې په اړه غونډه وکړي. په عین حال کې د ایران په شمال لویدیځ کرد میشتو څو ښارونو کې په زرګونو کسانو د کردستان د ټول پښتنې په ملاتړ لاریونونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوټ په یوه بیان کې وویل چې واشنگټن په دغه ترسره شوې ټول پښتنې ډیر ناهیلی شوی دی، خو د عراق د کردستان د سیمې له وګړو سره به د متحدو ایالتونو تاریخي شراکت بدل نه شي. هغې زیاته کړه چې دوی داسې ګمان کوي چې له دغې ټول پښتنې سره به بې ثباتي زیاته شي او د کردستان د سیمې او د وګړو لپاره به شرایط سخت شي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس هم د دغې ټول پښتنې د احتمالي ورانوونکي ځواک په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ګوتیرس یو ځل بیا د عراق ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي په ملاتړ ټینګار کړی او د بغداد او کرد مشرانو ترمنځ د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره د اغیزمنو خبرو اترو او رغونکو جوړجاړي غوښتنه وکړه.
و موردل چې د عراق په شمال کې د خپل وکیل لپاره د کوردانو لخوا تر سره شوی ټول پښتني ترکیه، ایران او د عراق مرکزی حکومت په غوسه کړی او عکس العملونه څرګند کړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو نوري د پاکستان پوخنۍ صدر اعظم نواز شریف چې د فساد کې د خکلتیا د دوسیو لامل له دندې لرې شوې د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې د احتساب په نوم یوې محکمې ته حاضر شو. په دې اړه په دې رپورټ کې تفصیل اوري.
د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف پر ځان د لګیدلو فساد تورنو ته د ځواب ورکولو لپاره په لومړي ځل په اسلام آباد کې احتساب محکمې ته وړاندې شو. ښاغلی شریف چې له تیرې سمودې راهیسې د میرمن کلثوم نواز درمنل لپاره لندن کې وو، تیره ورځ پاکستان ته له رسېدو سره سمې د خپل ګوند جګپړو غړو سره تر سلام مشوره وروسته احتساب محکمې ته د وړاندې کېدو پرېکړه وکړه. نواز شریف د سې شنبې پر سهار دغه محکمې ته په داسې وخت کې وړاندې شو چې د خپل ګوند مسلم لیگ نون ګڼ شمېر جګپړي غړي او لسګونه پلویان هم ورسره وو. د رسنیو راپورونو له مخې د نواز شریف وکیل په دغه محکمه کې دغه تر لږې شېبې تمې د وروسته د هغه د رخصت اخیستو غوښتنه وکړه چې احتساب محکمې ومنله، خو محکمې نواز شریف او د هغه اولادونه او زوم در روان اکتوبر میاشت په دویمه نیټه بیا دغه محکمې ته ورغوښت. د پاکستان سترې محکمې د روان کال په جولای میاشت کې نواز شریف د پاناما ستند قضیې له امله ناهله او لواکه لري کړ او همداشانې په احتساب محکمه کې دغه پر ضد د فساد د تورنو د څېړلو لپاره د مقدمې د ثبتولو امر ورکړ. په پاناما سندو کې د نواز شریف په دریو اولادونو، دوه زامنو حسن او حسین او یوې لور مریم نواز تور لګېدلی و چې له هېواده بهر جایدادونه لري. د سترې محکمې تر پریکړې وروسته په پارلمان کې د نواز شریف څوکۍ تشه شوه چې د ډکولو لپاره یې ضمني ټاکنې وشوې او د هغه میرمن کلثوم نواز پکې پارلمان ته بریالی شوه. د یادونې وړ ده چې د حساب محکمې ته د نواز شریف د وړاندې کېدو پر مهال په اسلام آباد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې ځینې لرغونې سیمې د نامعلومو وسلوالو لخوا په خپل سر کیندل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر صالح محمد خلیق ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل اکثره لرغونې سیمې په نامنو سیمو کې دي. مجبور رحمان حبیب زی پری رپورت لري.
په بلخ ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مثلا په خود سره توګه د ناپیژند کسانو لخوا د لرغونو سیمو د کیندلو خبر ورکوي او په اړه اندېښنه ښایي. په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست مشر صالح محمد خلیق ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې اکثرا د وسلوالو ناپیژند کسانو لخوا په دولت آباد ولسوالۍ او د مزار جوزجان ترمنځ په پولو کې لرغونې سیمې په خود سره توګه کیندل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چې عمدتاً نامنی سبب شوی تر څو وسلوال لرغونې سیمې وکیندي او آثار ته قاچاق کړي. ښاغلی خلیق په دې اړه وویل
سواد بوسانی بسیار زیاد وجود داره که
ډیری لرغونی سیمه موجوده دي چې حراست او ساتنه ډیر ګران کار دی. په ډیرو سیمو کې چې نامنی ده د خود سره کسان لخوا د سیمه کیندل کیږي او په ځینو مواردو کې یاد مسایل ته زموږ پام هم شوی دی. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي سره لدی چې په ځینو مواردو کې د لرغونو سیمو د خود سره کیندلو څو مورد احمر له دوی سره ثابت رسیدلی، خو تر اوسه یې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان درانی وایي چې د لرغونو سیمو د ساتنې لپاره د پولیسو یوه خاصه قطعه موجوده ده تر څو د لرغونو سیمو د خود سره کیندلو او همدارنګه د قدیمي توکو او بستنی اثارو د قاچاق مخنیوی وکړي. د مزار شریف اوسیدونکي وایي بلخ د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې پکې ډېرې لرغوني سیمې موجودې دي. خو د دولت د نه پاملرنې له امله ډېر وخت دا سیمې د تاریخي توکو د قاچاق کوونکو او نامعلومه وسلوالو لخوا په خود سره توګه کیندل کیږي. د بلخ ولسوالۍ یو اوسیدونکی سمیم شاهی پاړه وایي
د مناطقې کې اثر بستنی وجود داره، کندن کوری وجود داشته و دایر راسته اصلا حکومت هیچ کدام توجه خاص نداشته و تا حال عاملین و قاچاق برای آثار بستنی را دولت هم گرفتار نکرده و از دولت میخواهیم که توجه داشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ په گاونډي ولایت سمنګان کې هم د اطلاعات او کلتور ریاست د لرغونو سیمو د ساتنې خاصې قطعې د نشتون په اړه شکایت لري.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله په دې ځای پای ته رسوو. په بله نیم ساعت خبری مجله کې سید سمیع عباس در سره دی.
تشکر.